السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوید خبرونه مو یو ساعت دوام کوي نن شنبه ده د چنګاښ سرطان یو لسمه د جولای دویمه نیټه خبرونه په خبرونو پیلو کابل کې د طالبانو لخوا د رب الاسوی د علماو لوی غونډې نن دریمه او وروستۍ ورځ ده تمه کېږي چې نن یې د ګډو بحثونو نتیجه څرګند شي په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر درې زره زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې د ښځو ځای ځکه تش دی چې طالبانو د ګډون بلنه نه ده ورکړې د طالبانو دغه اقدام او د نجونو او ښځو اوسنۍ ستونزو ته د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نه اشاره کولو د ښځو د حقونو د فعالانو انتقادونه پارولي د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي پرینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټه وره پایله نه ورکړې نه هیله سوي ده اغلی اميري له طالب لاوي سره د امریکا متحده ایالاتونو د استاذو ترکتو روسه تیر شپه پر خپل ټوټر پاڼه کښلی چې لډیر فکر وروسته پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو د غونډه کې ګډون ونه کړي بلخ امریکا یو ور بیا له طالبانو غوښتي چې جنو ته د شونځیو د تک اجازه ورکړي د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بانت وایي په افغانستان کې د طالبانو چارواکو د ښځو ژوند په پراخه پیمانه محدود کړی دی ښاغلی بانت پرون په یوه ټویټ کې ویلي طالبانو په لوی لاس د ښځو او نجونو پر خود مختاري ازادۍ او حیثیت حمله کړې او د معافیت فرهنګ رامنځته کړی دی ښاغلی بانت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پرونی اعلامیه هم خبره کړې چې دغه شورا پکې په جنیوا کې په خپل غونډې کې له طالبانو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کښېږدي د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان سوي د ننګرهار امنیي قمنداني لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته په استول سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریاشتر په مقیاس 6.3 درجې د زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي د زلزلې مرکز د تهران د جنوب په 1000 کیلومتري هرمزګان ولایت کې ثبت شوی دی او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د چاودنو خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې چې په خپلو پناځایونو کې پاتې سي تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي وو چې په سریهیفکا ښار کې پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې راکیټونه لګېدلي چې د دوو ماشومانو په ګډون د یوویشتو ملکیانو د وژل کېدو او 8 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی وو دغه ښار د اودیسا په 50 کیلومتري کې پروت دی خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل په دې ترڅنګ په دې خبرونه کې دغو مسایلو تفصیل هم اوري د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري د افغان جنو او شوزو پر وضعیت اندیشنه شولې
اغل اميري له طالب پلاوي سره د امریکا متحده ایالاتو د استاذو لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي لډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډه کې ګډونونه کړي
د شوزو د حقوقو له یوې فعالې سره هم خبرې کوي چې له ټولنې د شوزو ورکول څه پیغام رسوي
دا ما ته دا پیغام رسوي چې زه به سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپیژنم
کابل کې د طالبانو لخوا د رب الاسوی غونډې ځینې برخوال وایي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه هم بحثونه کوي د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزله ځپلي وایي چې لا یې چا لاسنیوی نه دی کړی
ماجر په اوبیدار شه خلک نه وتښتوي زلزلې هر شهر نه یو اوبید شهر پر یخې نه دي
کندهار کې د ډالرو جالي نوټونو خلک اندېښمن کړي
ماشینې نسی را ګرځولی یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پوهېږي
دوه اونیزه پروګرامونه هم خپروو سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره پایله نه ورکړي نه هیله سوي ده اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا د استازو ترکتنو وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلی ل ډیر سوچ وروسته پریکړه وکړه چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو تر پورته کولو پوري د غونډې کې ګډون نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا پر جنو خزو د لګول شویو محدودیتونو دوام او تر خوای پټولنه کې د دوی د معنا لرونکو ګډون د مخنیوي په موضوع سخت اندېښمنه ده. رینا امیری پر هغه څه هم خوشینی خي چې دای د افغان جنو خزو بشری حقوقو په برخه کې پر طالبانو د نړیوالو د فشار بی پایلیتوب بولی. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتو د استازو له لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی ل ډیر فکر وروسته یې پریکړه کړې چې د طالبانو لخوا د عملی ګامونو ته پورته کولو پورې د غونډکی ګډون ونه کړي. هغه زیاته کړې کړه د عملی ګامونو اخیستو کوم څرک ولګید ل دوی یعنی طالبانو سره به وګوري. دا په ښکارا له نړیوالې ټولنې سره د نجونو خوځو او بشري حقوقو په برخه کې د ژمنو د نه عملي کېدو له امله د طالبانو د تحریم یو بل پړاو بلل کیږي. خو طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، مګر لدی وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې تل په کور دننه او نړیواله کچه رد شوې ده. هاخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له طالب پلاوي سره د خپلو استازو د لیدونو بشپړ جزئیات خبري کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جون په 9 توماس ویسټ د خزانه وزارت او د امریکا متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې د استازو په ګډون طالب پلاوي سره کتنه کې د افغان ښځو انجونو پر حقونو د طالبانو لخوا پر روانو پراخیدونکو محدودیتونو هم خبرې کړي. خبر پاڼه زیاتوي متحده ایالات د افغانانو د حق غوښتنو ملاتړ کوي چې انجونو ته د ښوونځیو ته د ستنېدو او ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي څو د هیواد په اقتصاد کې ونډه واخلي او په ازاده توګه خپل ژوند مخته یوسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې هیواد کې د نجونو ښځو او بشري حقونو وضعیت د افغانستان لپاره ویجاړوونکی دی او باید د زیاتې پاملرنې تر څنګ په دې برخه کې پریکنده ګامونه پورته شي. هغه پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وویل په افغانستان کې د نجونو ښځو او بشري حقونو اړوند د طالبانو اوسنی چلند د 1990 کلونو سره توپیر نه لري.
دنجونو د سنویز دکړو بیا پایل یوازینی ارتیا نه ده. پورسته یمیاشت کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتۍ او د زپلو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه ولګول شول چې تیرو شلو کلونو کې د خزو انجونو لاستراوړنې لمنځه یوړي.
د ملګرو ملتونو د لوړپوړي څارونکو په عامه چارو کې د خزو د ګډون مخنیوي له دوی سره د سیستماتیک تبعیض چلن او تاوتریخواله وغند او له طالبانو یو وغوښتل چې له افغان خزو سره د هغوی غوښتنو ته د غوږ نیولو لپاره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو طالبانو لا داسې څه نه دي کړي چې وښیي په ټولنه کې د نجونو او خزو د عامه ګډون لپاره ژمنتیا لري.
ومردل چې د افغان انجنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا امیری د افغان انجنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیدو په برخه کې پر نه پرمختګ نه هیلي وشوده. تر دې مخکې پروند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشلی باشلی په جنیوا کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د شوزو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پال کشیږي. هغه هم د افغان شوزو او انجنو وضعیت نه هلهونکی بللی وو. لیکوال او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل را سره د ټلیفون تماس کې د مننه چې په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. څه فکر کوي چې د افغان ښځو او نجونو د بهتري لپاره هیلي ولې په مړاوي کې دودي؟
زه هم دلته نه هیله کیږم. دلته ډیر نجونې دي چې ډیر امیدوار دي. هر ورځ خبرونو ته ګوري چې دنیا زموږ پاک لا یو څه تصمیم ونیسي. دوی خو هر خبره چې هر سوال چې خلک د دوی نه کوي دوی دومره بې مسؤلیته جواب ورکوي چې دلته دنیا ګل ګلزار ده. خزی خواندی دی ماشونه په کورونو کې ټول دروغ دی. کوم ماش هم کور کوي هغه دوه میاشتې درې میاشتې وروسته او هغه هم په منظمه توګه نه په ډېر زړه چاودونه هغه ترلاسه کیږي. دوی خلکو ته دنیا ته دومره ښه زموږ وضعیت ښیي. متاسفانه چې اوس میډیا هم دومره نه ده او موږ هم چې دلته یو په اسانۍ سره خپل غټ پسغر د هر چیرته پورته کوی نه شو. تاسو پوهیږئ چې موږ کوندیم نه یو او دوی باندې هیڅ اعتبار هم نشته. دوی نه یوازې چې زموږ حقونه نه ورکوي بلکې په ډېر اسانۍ موږ له منځه وړی شي. موږ ژوند ورته هیڅ اهمیت نه لري لکه یو حیوان لکه یو مرغه چې وژني.
طالبانو مخکې ویلي وو چې ښځې به په ټولو بستونو کې د کار کولو اجازه ولري، خو اوس داسې ښکاري چې نه یوازې پر اکثرو څوکیو ښځې نه دي ګمارل شوي بلکې د نجونو د تعلیم په اړه هم د طالبانو پریکړه نه ده بدله سوې. څه فکر کوي چې وضعیت په دغسې دوام کوي که به یو څه مثبت تغییر راځي؟
وله زه خو هېڅ هم نه وایم. دغه جرګې او دغه غونډه چې دوی وکړه د دې پایله خو تاسو ټول دنیا ته معلوم شو چې هېڅ ډېر بې کیفیته بې معنا وخت ضایع کول، خلکو ته یو کاذب هیله امید ورکول او بیا په آخر کې په پایله کې هېڅ، ډېر بد حالت دی. د ټولو اعصابونه خراب دي. پاندک خبره، ښځه او نر او ماشوم او ځوان دلته په جنګ دی، ځکه چې امکانات نشته. پیسې راکړه ورکړه او مصرف خو انسان دی، د خپل د ژوند د بقا لپاره پیسو ته ضرورت لري. حالت ډېر خراب دی.
دا څرګندونې داسې وخت کېږي یا تاسو دا تصویر داسې وخت ورکوئ چې نن په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د رابلل سوې لویې غونډې درېیمه او وروستۍ ورځ ده. په دې غونډې کې هم د ښځو په استازیتوب څوک برخه نه لري. دا ستاسو دپاره د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ په حیث څه پیغام رسوي؟
دا ماته دا پیغام رسوي چې زه به د سره باید مبارزه وکړم چې ما د انسان په صفت وپېژنه. هغوی خو اوس انکار کوي چې زه یې مور یم، زه یې خور یم، یا زه یو څوک یم. متوجه چې په دې نړۍ کې زه نیمه برخه زیم، زه هم کولی شم چې علم پوهه زده کړم، دې سره اوږه پوګه د دې ټولنې د پرمختګ لپاره کار وکم، خپل ځان لپاره، خپل ټولنې، خپل وطن لپاره ګټور تمام شم. مګر نه، اوس دوی موږ سره دومره کرکه لري، دومره دښمني لري چې دلیل نه پوهیږو. بې موجبه هر چېرته توهین، تعقیل، د ژوند ساحه زموږ دومره تنګه شوې ده. باور وکړه، باور وکړه چې هر انسان د خودکشي ته بیخي آماده دی. دونه ژوند تنګ دی، چېرته لاړ شي؟ همدا خو وطن دی. داسې خو نه کېږي چې د دوی د لاسه څومره لاړ شي، چېرته لاړ شي. دلته پیدا شوې دی، همدې دپاره سړی باید واوسېږي. د مبارزه کول هم دلته دومره ستونزمنه شوې ده او مجبورې کوم نه کې نه کېږي.
لیکواله او د ښځو د حقونو فعال اوژی امیل بچ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه را سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
افغانستان کې د مازیګر 4:12 دی. د طالبانو حکومت لخوا د دینی عالمانو د غونډې یو شمېر ګډونوال ادعا کوي چې نن د دې غونډې په درېیم ورځ یې د نورو موضوعاتو تر څنګ د نجونو ښوونځیو د خلاصون په اړه هم بحثونه کړي دي. د بداصل کې ده چې له دې غونډې د اکثر افغانانو تمه ده چې د نورو ستونزو تر څنګ د نجونو د ښوونځیو د خلاصون حل لارې چارې پیدا کړي. نور حال له فیروزي عزیزی نه.
د طالبانو د حکومت لوري د عالمانو پر غوښتل سوې غونډه کې د انجنونو د خوندزیو د خلاصون پر موضوع د بحثونه ایدا. د کابل ولایت نه په د غونډه کې دوه غډونوالو د طالبانو په مشرۍ ملي رادیو ټلویزیون سره مرکو کې وویل چې د دوی نننای بس لشبګم ټولګي پورته د انجنونو د خوندزیو پر خلاصون هم متمرکز و. د غدوا او تنو قاری عبد الکبار رمزي او مولوي شمس الله حقانی وویل
در عرصه ازی که ایری مکاتب دخترانه هم اعلان شوه، د ای عرصه هم علمای بزرگوار صحبت
په دې اړه چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي هم دینی علماو خبرې وکړي. انشاءالله چې دا موضوع ټول تاییدوي او هر څه به حل شي.
کلی تایید میکنم و انشاءالله تعالی کی موضوعات حل بشه. راجع به صلح و عدالت ملی به صورت گرفت، بعد از او راجع به آزاد کردن مکتب خواهران عزیز ما
د رسول و ملی والی په اړه بحث وشو. تر هغه وروسته زموږ د خواندو شریعي او اسلامي حجاب په چوکاټ کې د خونځو پر آزادولو هم بحث وشو.
حجاب اسلامي یو مورد بحث قرار گرفت.
خدا معلومه نه ده چې آیا رښتیا هم په دې ناسته کې په دې اړه خبرې سوي دي کنه. له دې وړاندې د غونډې په لومړۍ او دوهم ورځ طالب چارواکو او دینی عالمانو په دې اړه هیڅ هم ونه ویل او تر ډیره د غونډې بحثونو موضوع په کورنۍ امنیت او سیاسي مسایلو ورټوله وه. که څه هم تمه دا وه چې د دینی عالمانو په غونډه کې په هیواد کې د نورو ستاسو ستونزو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته د انجنونو د ښوونځیو پر خلاصون هم بحثونه وسي او د حل لارې ورته ولټول سي. بلخوا د لوړو ټولګیو ځینې زده کوونکي چې د طالبانو له لوري د دوی پر زده کړو بندیز لګیدلی او اوس په کورونو ناستې دي، غوښتنه کوي چې د علماو دغه بحثونه دې عملي کړل سي. له دې ډلې د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او د 12م ټولګي زده کوونکي سنا ازادي رادیو ته وویل
په کابل کې د طالبانو بحث شوې ده په خونځي خلاصو ولو باندې، او ډېر خوشاله یم، امید لرم چې بلته زموږ خونځي په خیر خلاص شي او نجونې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
د یادونې وړ ده چې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې په هیواد کې د اکثرو سیاسي موضوعاتو تر څنګ یې د نجونو د ښوونځیو د بیا پیل په اړه به د علماو له شورا نه ترکیب شوې یوه غونډه راوغوښتل سي. نوموړي د عالمانو د غونډې په لومړۍ ورځ دغه شان له ملي راډیو ټلویزیون سره مرکه کې وویل چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار کولو ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي او کېدای سي د علماو له لوري هم په دې اړه وړاندیزونه ترلاسه کړي او بیا به دوی د عملي کولو لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي. دوی د مرسته کوونکو لخوا د کومکونو ویش عادلانه نه بولي. وایي چې یو کور سره 15 ځلې مرستې کیږي، د بلې سیمې د زیانمن کور څوک پوښتنه نه کوي.
د خوست د سپیرې اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لرې پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیرې اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل مؤسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې ډیر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
منای ترموند کڅکای اڅړخل ممونی دویم بازی کوم مندت خلا غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه پداک نه ده شو.
د سپیری بل وسیدونکو کجرګل وای د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی مؤسسه کسان د سروې لپاره ورغلی وو، خو مرسته نه ده وروړي.
په 13 کالونه کې چې د تیر نظام او هغه غیر علاقای د دلن نه مکتب لرو نه کلینیک لرو نه سړک لرو بیخی په ټول افغانستان کې به زه فکر کوم چې دا څه پوت علاقه بلنه وی راکړې د غیمونګ علاقه کړه علاقه تورمند او اڅړخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیمه تورمند او منای د ټول علاقه مونږ یې سپرا پوت دي مشومان به تعلیم دي او چې په حال زلزلہ شوې د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کلا کومه کنه نه دي کړی.
د سیمه یو بل قومي مشر میراکیم خانوایی خلکو بیا کې لویری خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي.
بیا هم خیمه لا کړې دي، بیا خال پونډيږي، بیا ووځي، بیا نه ووځي کنه یې پور نشته چې دا شفاڅو کوکو نیک تاسو څو دا کما کوکو چې د کېر د پښې کما څو کوکو چې میګ تر کما کوکو چې د کېرین الګ په جوړ کې په شیخي کې په پدې کانار شي ته ضرورت لري په پدې کانا می خدا شوي که هغه غونډه چې ماجر په پدې ار شه خلک نه وچته وي زلدل ار شه نه یو په پدې شهر پر یې نه دی.
د سپیرو سدونکو باغ جیوي په یوای وزړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپنا سنتیاوی نه لري.
شوی دو کسا کسان دا یو چاټ دا نرا دا کرینا غوند څوک ور زویل دي څوک در زویل دي کرینا په بل علاقه کې دی غور دا دا بلنګوی دا بلر کوي نرا کزا غور دا وانځه میخ خل خو نر سپسی دی خو میخ په خما کا وزیري می پټاټ کو وزیري زکه چې کرینا در زدل شي می په خدا کلا جوړه وي تو زه میخ ساده خدای دې پر شي کما کلا شو وای کوی چې نو شي کړو تاسو میخ مات نه چوي.
د سپیر ول سوال یو بل سیدون کې حاجی بادشاه ګل خیمه غلا او د پیسې د دې سیمې د زلزلہ ځپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي.
په تا شلور شي یو سړی نه دی کرینا ډنګ شي وي دي بربوت شي وي دي دا داتا ضرورت لري چې خیمه ته لري ټټه ته لري غله ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري. سړک نشته خراب شوی دی په اوپی د خلک ډیر په تکلیف دی مېږ دوی ته ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکړو په اوپی د بخارا داس نه شي میګوي د خلک انجرون دوه ورشي ولته د خپل سترګو وویني.
که څه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپیری پولیسوالۍ کې د زلزلې څخه د اوختو مالی زیانونو په اړه دقیقه سروې نه ده شوې، خو د دې ولایت روغتیایي مسؤلینو په سپیره کې د زلزلې له کبله د وژل شویو شمېر 6 تنه او د ټپیانو تعداد 1,300
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دروسی ولسمشر په یو فرمان کې د سخالین 2 د غازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپانی او یوې برېټانوي کمپنی پانګونه کړې ده. تفصیل له اسمت سروان.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان لاري د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسي د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن سا خالین دوه پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د 15 بخیز فرمان یو اصلي خبره دا ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین غاز پروم شرکت ته په نوی کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 غاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د غازو پر وارداتو اغیز ونشیندي.
کندهار کرکټ لوبډلې تیر ورځ د کجکی جام سیالۍ او اتلولې خپل کړه. د کندهار ولایت د بدني روزنې ورزش امریت په خپل فیسبوک باندې لیکلی دا سیالۍ د دوه ورځو لپاره د هلمند ولایت په قربتوب وی چی د هرات، کندهار او هلمند ولایتونو لوبډلو پکې ګډون کړی وو. د یاد امریت په وینا د دې سیالیو پایلو بیت د هلمند او کندهار لوبډلو لار ومنده چی په پایل کې کندهار لوبډلې په شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سزیدو سره 200 منډو هدف وټاکه. د هلمند لوبډلې بیا ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځیدل او لوبې د 15 منډو په توپیر سره وبایلله. دا سیالۍ چې د هلمند کرکټ ملي لوبغالي کې ترسره شوې، عینالدین کاکړ د 109 منډو په جوړولو سره د دې سیالیو د ډیرو منډو جوړونکو لوبغاړي وټاکل شو. همداراز عبدالباقی پوپل به د 8 وکټو په اخیستلو سره د ډیرو وکټو اخیستونکو لوبغاړي ونومول شو. د دې سیالیو مخه د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوې. په پکتیا کې د کیک بوکسینګ چیلنج سیالۍ تیر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کیک بوکسینګ دغه سیالۍ د پکتیا بدني روزنې ورزش ریاست په مشرۍ د کیک بوکس فدراسیون مشر حیات ګل حلیمی په مرسته ترسره شوې. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو 500 ورزشکارانو ګډون درلود چې ګټونکو ورزشکارانو ته ستاینلیکونه، مډالونه، کپونه او کمربندونه هم ورکړل شول. د دې لوبو هدف د سکوهن ورزش ته وده او ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوي. او انګلستان د هند په وړاندې شل اوریز او یو ورځنیو سیالیو ته لوبډل اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د هند او انګلستان ترمنځ په 2020 کال کې ځنډول شوی 15 ټیسټ لوبې یو ځل بیا روانه میاشت ترسره شي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې له یادو 15 ټیسټ لوبو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 شل اوریزه او 3 یو ورځنی سیالۍ هم ترسره شي. د هند او انګلستان ترمنځ 3 شل اوریزه سیالۍ د جولای په 9 نهمه او 3 شل اوریزه سیالۍ به د جولای په 10 نیټه ترسره شي. همدغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 یو ورځنی لوبې د جولای په 12، 14 او 15 نیټه ترسره شي.
را پورونه مرکی او اوریدونکو،
بازار ته د نویو جالي ډالر نوټونو راتګ د کندهار صرافان اندیشمن کړي.
د اصلي او جلي نوټ پیژندنه د حساب ماشين هم نسې کولای. دا نوی چاپ سوی د جلي ډالر نوټونه دي چې د کندهار په صرافي مارکیټ کې پر صراف لورل سوی، خو وروسته پیژندل سوی چې اصلي نه دي. ملا نجبلا دا خبره ذکر کوي چې یو نامعلوم کس قربان دی 15000 جلي ډالر نوټونه پلورلي. دی وایي فکر یې نه کاوه چې جلکاری ده، خو هغه مهال پوه شو چې پیرل سوي ډالر جلي دي چې غوښتلې بل مشتری ته ورکړي.
یو کس رالی د ظاهري شکل څخه د کابل اوسېدونکو معلوم یې دی. دلته ماته بدري ګراکان نور ولاړ دی، مراته ودرې دی ولای صاحب ډالر غواړي. ما ول و د نرخ معلومات مو سره وکړي، سودا مو سره وکړه، نو بیا ډالر راکړي. موږ قانون دا دی چې اول د واره ډالر موږ ماشین ته ورچو، در سړي سه واخلو فورانې ماشین ته ورچو، نو ماشین ته چې موږ واچوي بیا مداشي فلاسم څه څه وکړي. ختم نو پرې وشتا سیریوم نو شروع ډالر و انو برسل سم دی ادی ماشینم پاستی انو دوم زلم بیا شروع اچو ماشین بیا ماشین سم چیر کی سم پاستی بیا چ مش چکی تقریبا شپار زره کی زر سم یشیو هغه 15 زره جیلو
د کندهار دوا سرافان محمد ابراهیم او حمید الله زکی وای د روجې میاشتې رایسی یو شمیر ناپیژاندو کسانو هڅې پیل کړي ترڅو نوی جیلی ډالر نوټونه په بازار کې تبادله کړي چې په وینا یې پیژندنه یې خورا سخت کار دی او تر ډیره د اسعارو د تبادلې باور زیانمن کړی دی.
جیلی ډالر بالکل شام راغلی دی، په دا نوي چاپ کې راغلی دی، دا کم نوی چاپ 2009 لوړ دا کم چاپ چې دی په دې کې راغلی دی. پښتون خلک ډیر زیات مشکلات سره مواجه دي، ماشینې نسی راګرځولای، یوازې هغه کسانو ته چې هغه کاسبان یا صرافان په پیږي
ټول اتحادیې د دې اکسونه زر خبره کړل. دا اصلي و جیلی ډالر چې اصلي و جیلی ډالر پر دغه شانو باندې معلومې دي، نو هغه یو ځل چې د لې خرڅوي دي هغه هم سار وخت چې خرڅوي دي صرافي، یعنی عمومي نه و خلاصه.
د کندهار د صرافي مارکیټ مسول چې کندیاغه وایي د اوس لپاره یې وزنی حل لار ده چې په بازار کې دی پلورونکي له ناپیژاندو کسانو څخه ډالري نوټونه نه اخلي.
اټل مارکیټ کې مې صندوق والا دا کوټه والا تور کړو، چندانې د دانورو سره نه پیژندل کېږي، ماشین یې نه راګرځېده، د حساب ماشین په ډېر مهارت جوړ شوی دی. او په دغه تېر پنجشنبه باندې بیا زموږ په مارکیټ کې دغه دستروش میز والا ته هم 15 زر ورکړي. موږ د مخنیوي دپاره کندهار پر ټول دستروشانو که په بازار کی جی که داخل د مارکیټ کې کسره پنج پر ټول باندې مجرح کړی دی چې دغه سی کسان چې هر چاته پلاس وراله او دا سی ډالر ور سره وو بس درمش پر پیرا رسوي چې بیا امنیتی کسانو ته وسو.
د اقتصادي چارو ماهرین د هیواد په بازارونو کې د بیلابیلو اسعارو څخه استفاده د جیلی نوټونو د زیاتوالي لامل بولي، خو صرافان وایي نوي جیلی نوټونه په خورا لږ توپیر چاپ سوي ځکه نو پیژندل یې اسانه کار نه دی.
ستاسو له پیغامونو
دا چې د ډیر ځن وروسته یوځل بیا طالبان مشر حبیب الله اخوندزاده خبرې وکړلې درې ځلو علما ته د ولس یو څو غوښتنې د اقتصاد د ټینګېدا پر برابر دي. موږ هم یوازنۍ غوښتنه طالبان د مشرانو دا ده چې تر څو خپل اقتصاد ته باید چې دوی توجه وکړي، تر څو د افغانستان اقتصاد مخ پر پښو ودرېږي، باید چې زموږ بزګرانو ته دا کوکنار چې دوی بند کړل بدلې معیشت ورکړي، تر څو موږ نړیوالو ته د مرستو پر برابر اړتیا پیدا نه کړو.
موږ دا کومه جرګه چې په کابل کې روانه ده او دا ولسوالونه کوم نفر لاړ دي، دا غونډه طالبان خپل نفر دي او دا یو دوه درې درغلي دا ولسوالۍ کې وظیفه لري. اولته لوی تاسو جرګې ته درغلي دي، دا غونډه هم دوی نفر سارک ولسوالۍ نه خبر کوم ساره کې غلځي او غونډه هم دا درغلي دي طالبانو کسان دي جرګې ته او بختو غوته غوته ټول شوي.
السلام علیکم، د آزاد رادیو ټولو کارکونکو سلام کوم. زما عرفان ازګنی هم د شلمن ولایت خلشن ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پریږدم. زموږ خواته کارتونه راغلي و ګرد مړو مړو خانان ته ورکوي و مسکین چلم ورنه کینو. موږ طالبان ستایل لرو چې باید دغه ته کتنه وکړي چې دا سره کوم کیسه روانه ده چې مړ ودانه نه پاتسو یا مسکین ته ودانه تم نه دی ورکړي چې اعلی شپ کې ضرورت یې اعتبار شپ کې ضرورت یې هغه ګرد پیدا کړی او چې مسکین یې چا سره شناخنه ضرورت یې شیر ضرورت یې هغه وته نه درکوسوي.
زه ګل احمد مسلم د هلمند ولایت څخه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته نیکی هلی او سلامونه وړاندې کوم. دا چې بعضی کسان هغه پر اسلامي امارات باندې څه اعتراض کوي، تقریبا 22 کاله اسلامي امارات قرباني ورکړله، نو په خبرو باندې خو هیڅ هم نه کیږي. صرف داسي دا چې یو څوک یو دریاب ته ډبره تیګه غورځوي یوازې بدی ور باندې ستومانه کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د لوبولو میدانه او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې اتسانګې. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډی زاوري. د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري د افغان جنو شوزو او بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پرنه پرمختګ نه هیلي وشو ده. د میدان وردګ اوسیدونکو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. دوی له مرکزي چارواکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د دوی لپاره کوټلي ګامونه واخلي. د روسیې ولسمشر په یوه فرمان کې د ساخالین دوه د ګازو پروژې کنټرول د حکومت چارواکو ته وسپاره. په دې پروژه کې دوه جاپاني او یوې برتانوي کمپنۍ پانګونه کړې ده. آزادی رادیو ته غوږ یست چې هر ورځ خبرونې د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې دغه ورځ سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خو اوس ورځو میدان وردګ ولایت ته. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي مرکزونو د کمښت له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ سوي دي. د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دوی کله ناروغ تر روغتونه رسوي څو کیلومتره باید مزل وکړي چې له کبله یې ځینې ناروغان پر لار سا ورکوي. د میدان وردګ روغتیایي مسؤولان هم دغه ستونزه تاییدوي، وایي چې په دې اړه دوی ادارې ته ځینې پیشنهادونه کړي دي.
پنځه شپېته کلن صاحب ګل د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د تیتیمور د سیمې اوسیدونکی دی. ازادي راډیو ته یې وویل چې دغلته شاوخوا 2000 کورنۍ میشتې دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ سوی. دی وایي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتره مزل وروسته پر سختو او اوږدو لارو د مرکز میدان ښار تر مرکزي روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی پورې یو ساعت لاره ده. نیمو مریض یا په لاره باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې د کیا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو تر څنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یوه له ګڼ نفوس او لویو ولسوالیو څخه ده چې یوازې په کښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بستریز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدې ولسوالۍ اوسیدونکی دی، خپله ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم، د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجده پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطو سونه نیولې تر زرو پورې مراجعین لرو. موږ او د پرسنل کمښت دی. د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګزر غلی یم، تر اوسه پورې نوبات ماته نه دی غلی.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکه ټینګه کړې، د افغانستان له نورو ولایتونو او له سیمو هم راپورونه ښیي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمی دي او د ناروغانو درملنه په کښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیراک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغې ځانه موږ غږ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق غواړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ د خپل مزراب تورمنو نه زر ستامې نه وخت وخت مو غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویلو وړ ده چې د دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او دایمرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدانه په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچا د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب تریکی په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالی رغنیس کارونه تر کومه ځایه رسیدلي.
همداشان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازی مرتبه لگولې دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبې په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. خو په پایل کې د تیرې اونۍ مهمي ورزشي پیښې
افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې وام ځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان تکواندو کارانو وکړای شو د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو وام مقام خپل کړي. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړای شو خپل مغلستاني او جاپاني سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال پر وړاندې ماتې وخوړه. علي اکبر امیر خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایراني سیالۍ ماتې وخوړه. حسین لطفي خپل کویتي سیال مات کړ، خو د ایراني سیال پر وړاندې ماتې ومنله. د تکواندو په دې آسیایي سیالیو کې ازبکستاني تکواندو کارانو د څلورو سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دې سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار ورسه. د بدخشان، بغلان او سمنګان ولایتونو ترمنځ د فوټبال په سیالیو کې کندوز ولایت لومړی مقام خپل کړ. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د بدخشان د عقابانو پامیر، پیروزی سمنګان، استقلال پلخمري او د کندوز پیروزی لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ چې د سرطان میاشتې په درېیمه په کندوز کې پیل شوې وې تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو په پایله کې کندوز ولایت لومړی، بغلان دوهم او بدخشان درېیم مقام خپل کړ. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل سوي دي. او د انګلستان د یو ورځنیو او شلوري زلوبو کپتان ایون مورګان له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. 15 کلن ایون مورګان پرون اعلان وکړ چې نور به نړیوال کرکټ پرېږدي. مورګان که څه هم انګلستان ته د 2019 کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام وګاټه، خو وروستیو لوبو کې ښه نه و ځلېدلی. مورګان په ایرلند کې زیږېدلی و او په لومړي ځل د ایرلند په ملي لوبډله کې ولوبېد، خو وروسته د انګلستان له لوبډلې سره یو ځای سه او تر دې چې د دې لوبډلې کپتان وټاکل سه. ایون مورګان په 126 نړیوالو لوبو کې د انګلستان لوبډلې کپتانی کړې وه چې شپږ او یو لوبې ګټلې وې. مورګان د ټیسټ کرکټ په 14 لوبو کې 248 ورځنیو لوبو کې 2001 او 145 نړیوالو شلوریزو لوبو کې 2450 منډې جوړې کړې وې.
تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدانه او نیزه خبرونه اوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب ترکی په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چارې پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چارې لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړی د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبرې اورو.
د نجیب ترکی لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی وو. د بانکی او نور هغه په اساس نجیب ترکی ګراوند چمن شوی دی او لیول یې پاتې دی. چمن مونږ کرلی دی، لیول درې لاسه لیول دی، ډېر د کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدانونه دي هغه سه لیول کېږي. همداشان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازې ورته ولګولې دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر. دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي. یو په دینه نه په لوبغالی کې د ویکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي. هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي. تر ټولو کار لوی کار چې لا نه دی شوی او مخه زمونږ ډب کړي ده هغه د تماشانو د ناستې ځای دی. دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټیو ګنده بوټیو دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې تنو جوړ، هغه مونږ همداسې بلدوزرو سره خپل مشینانو سره لیول کړی دی. د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو، دغه ځمکه لیول نه ده، همواره نه ده. نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي، دا ځمکه نه شنیږي، بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي. نو میدان به ان شاء الله درې سلور میاشتو کې لوبه کولو ته ماده شي، خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه هغه کار به ان شاء الله مونږ راتلونکي کال ته پریږدو. هغه ډیر مهم دی، نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته په زیات مصارف وکړو ډیر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو، نو بیا به ټولو لپاره خفګان او د زیان خبره. نو نجب طریقې ګراؤنډ به انشاءالله ډیر زر فعال شي، کارونه ډیر ښه روان دي او تقریبا تر اویا پنځه اویا فیصدو پورې کارونه بشپړ شوي دي.
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی، ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښار لیرې دی، نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی. که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي، څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې؟
دا لوبغالی خو به د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول ولوبوي. د ښار په اوله نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري. یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم، هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیزه لوبه وشي، امن کرکټ بورډ به تر ملیون دو ملیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري. همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده، دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي، یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا د څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو. مونږ دغه ګراؤنډ به ټولو لوبو تماشایانو ډکې، دا ګراؤنډ کرکټ بورډ ته، افغانستان ته، ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده. ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي، کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کېږي. نو یو ډېره غوره هر سنه افغانستان کې او په ټولو هغه کې، نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی، ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې مونږه کرکټ په خپو ودرېدلی دی، خو لا به مستحکم او قوي کی.
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. دا چې له نوموړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه اخیستي او تر دې دمه یې څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په یو راپور کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. نوموړي په خپل ټویټر، فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه یې د مرستې غوښتنه کړې. راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړی هاردیک پانډیا، د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتي چې هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي. هغه له هاردیک پانډیا سره په آی پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبېده. شاهد افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی. راشد خان لیکلی دي، په پکتیکا، خوست او د هیواد په نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایم او له زړه پرې خواشینه یم. خدای دې زموږ په حال رحم وکړي. په نړیوال او د هیواد په کچه له ټولو تجارانو او خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي. د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډېر ژر ځواب ووایه او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپله هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي. د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو څلیرویشتو ساعتونو کې شاوخوا پنځوس زره پاونډ مرسته راټوله شوه او هغه یې د شپېتو زرو پاونډو ټولولو هوډ کړی و، خو اوس دا شمېره له دې ډېره پورته شوې. د راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهورو لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و اموریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي. آیا کله مو د چندرو لوبه کړې او پاړې معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمه ایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او بانډو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبي قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیره په زړه پورې او خوندوره لوبه ده. دا لوبه هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوبې د کولو لپاره یو مستطیل شکل په ځمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل په اتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویم او درېمې خانې پلانوالې اوږدوالی یې په یوه اندازه څلورمه خانه یې لږه لویه او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړیو دریو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یوه نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول نومونه کېښودل کیږي. لومړۍ دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم قدم، صحرا او اسمان. په ځینو سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمۍ، اګر او سپټ په نومونه هم یادوي. دا لوبه اکثره وخت د دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامدا یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرده تیږه وي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته اچوي. په یوه پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکلا تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکلا د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکلا او پښې د سین خانې ته وردننه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوسه له هغه چې چکلا تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکلا په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکلا لومړۍ خانې ته اچوي. په هغه صورت کې چې چکلا لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې هغه کیږي. لوبغاړی د چیلی پانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتنی مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي، صحیح ده؟ د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېیمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي، صحیح ده؟ په هغه صورت کې چې پښه یې پخت رانه شي او یا یې پخت سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو هو هو، او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ییزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چیندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلي چې د یو څه خزان بل ډول خيي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي، پایلې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو خي، هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټره، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده. موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
بعضې خلکې دي انډیواله زړه ډېر وړوکی زړه لري، خو ډېرې غټې غټې باټې ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله عام قومندان یم، عام انډیواله، او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. درحاله کې چې هغه فلسکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلی پوه شوې، هغه بیچاره فکر نه کوم چې هغه خپل فلسکاري انډیواله په سمه توګه کولی نه سو. نه پوهېږي اوس هم باټې وهي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپل سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټې وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانان ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان را پیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وشتل، زیار وشتل، هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده، او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي، خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه له ځانه جګه خبر وکړي، دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي، په کوم ځای کې سي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یې وګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. نودین صاحب، که په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو گرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې څنګه دي هغه سي خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي. خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تانې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
امکان نست چې پر دې بازار بیا بیا راځم کچی پس بنا خپل بی مورم سبا بیا بیا راځم کچی پس بنا خپل بی مورم سبا Chip for a hush, but I love you.